آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
دا امریکا غږ واشنگتن دی. محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ او د 1395 هجري شمسي کال د میزان شپږشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 12 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 5 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
ولسمشر غنی د ټولو حکومتي ادارو مسولینو ته لارښوونه کړې چې رسنۍ او عام ولس ته په خپل وخت سره معلومات ورکوي. د عراق حکومت د داعش نه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات اعلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د داعش نه د بیک ښار د بیرته نیولو هرکلی کړی او ټرمپ وایي د مطبوعاتو له وجې د میرمنو ملاتړ ورسره کم شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دې لومړۍ انیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ: د پکتیا د ولایت ځینو دینی او قومي مشرانو د افغانستان د حکومت له خارجي سیاست نه خپل ملاتړ اعلان کړی. جمهور رئیس اشرف غنی عامه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ. د ننګرهار د ولایت نابیناو افرادو د یوې ځانګړې ورځې د لمانځلو غږ کړی. په دې اړه به د یو نابینا محصل همایون حکیمي سره مرکه واورئ. د روغتیا نړیواله موسسه وایي چې د زیاتې بوري یا شکرې خوراک د چاقي سبب کیږي. په دې اړه به یو رپورټ واورئ. لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر په نوي فرمان کې د ټولو وزیرانو، والیانو او نورو چارواکو په کلکه غوښتنه کړې چې لږ تر لږه په میاشت کې یو وارې د خبري کانفرنس لارې د خلکو سره د خپلو ادارو اړوند په پرمختګونو او معلومات شریک کړي. د نوي فرمان په اساس ټول چارواکي مکلف دي چې د خپلو چارو په اړه هر ورځ خپلو ویانویانو ته معلومات ورکړي چې رسنیو او خلکو ته یې ورسوي، او هم د غراز حکومتي ویانویان هم باید په منظم ډول د رسنیو سره په تماس کې وي. په داسې حال کې چې د ترکیې تر ملاتړ لاندې وسلوالو جنګیالو د یکشنبې په ورځ د سوریې په شمال کې د داعش نه د دابک مهم سرحدي ښارګوټی ونیو، امریکا او د اروپایي اتحاد انډیوالانو اعلان وکړ چې د سوریې د رژیم لخوا حلب د محاصرې د جاري ساتلو له امله په روسیې او سوریې باندې د بندیزونو د لګولو په امکاناتو باندې غور کوي. د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو غټ ټکی با سید سلیمان شتاسته در واوروي.
د دابق سرحدي ښارګوټی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې له سرحد نه 10 کیلومتره لرې موقعیت لري، د داعش له لاسه وتل او د ترکیې د طرفدارو وسلوالو جنګیالو لخوا نیول تاریخي او سمبولیکي اهمیت لري. د ترکیې د خارجه چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دابق سقوط د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې اعلان کړ چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری په لندن کې د سوریې د بحران د ختمولو په لارو چارو باندې د غور او سلا مشورو په خاطر د اروپایي اتحاد له استازو سره عاجله غونډه درلودله. اسلامی دولت د دابق په نامو یو انټرنیټي مجله هم چلایي. دابق په 1393 لمریز کال کې د داعش د وسلوالو په لاس کې ولوېده. له بلې خوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری په سویټزرلند کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف او په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له انډیوالانو سره له غونډې وروسته پرون د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د ختیځ حلب د دوامدارې محاصرې له امله په روسیې او سوریې باندې د بندیزونو د لګولو امکانات موجود دي.
And obviously Russia has decided, that's what I meant by the Grozny strategy, to simply
د جان کیری په وینا دا ډول ظالمانه عمل د بشریت په ضد جنگی جنایتونه دي. په عین وخت کې په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسې رپورټ ورکړ په داسې حال کې چې پر حلب باندې د سوریې د رژیم د توپچي قواو اندښتونه روانو. د روسیې جیټ الوتکو دغه جنگ ځپلی ښار د یکشنبې په ورځ څو وارې سخت بمباري کړ.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو لخوا د اسلامي دولت د ډلې نه د دابک د ښار د نیولو هرکلی کوم. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې دا د دغې ظالمې ترګري ډلې په خلاف د پوځ کامیابي ده. دابک د اسلامي دولت د ډلې لپاره ډیر مهم او سمبولیک ښار و. دغه ډلې په دابک کې ډیر زیات ظلمونه کړي دي. د عراق حکومت د داعش نه د موسل خار د بیرته نیولو عملیات اعلان کړل. د عراق دولتي ټلویزیون وایي چې صدر اعظم حیدر عبادی د موسل خار د اسلامي دولت د ډلې نه د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو اعلان وکړو. دولتي ټلویزیون نن د دوشنبه سهار وختي یو اعلامیه خبره کړې چې وایي د عراق حکومت د موسل د خار د اسلامي دولت د ډلې نه د بیرته نیولو لپاره لوی پوځي عملیات شروع کوي. د یادونې وړ ده چې د موسل خار د عراق دویم لوی خار دی. د دغې خار د نیولو عملیات په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د 2011 کال د امریکایي عسکرو د وتلو نه وروسته تر ټول لوی عملیات وي، او کچرې دغه عملیات کامیاب شول نو دا به د اسلامي دولت د ډلې لپاره لویه ضربه وي. د امریکا جمهوري ریاست مقام ته د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وایي چې هغه د میرمنو ملاتړ د لاسه ورکړی دی، خو وایي چې خبري رسنۍ په دې کې لوی لاس لري ځکه چې د هغه میرمنو دروغ الزامات خپاره کړي دي چې په ډانلډ ترامپ باندې د جنسي حملو تورونه لګولي دي. هغه ترامپ یو ټویټ کې لیکلي چې د هیلری کلینټن سره مقابله سخته ده، خو وایي چې تاسو په دې باور کولی شئ چې د زیاتو میرمنو ملاتړ په هغه وجه وبایلو چې هغه ترینه بیخي نه خبره ده. ترامپ په مطبوعاتو هم هغه الزام بیا تکرار کو چې ویلیو مطبوعات به طرف نه دي. هغه زیاته کړ چې مطبوعات په انتخاباتو کې ټګي کوي. ترامپ وویل چې د هیلری سره یو ځای مطبوعات هم په هغه پسې د دروغو قصې خبروي. د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته د کاندید هیلری کلینټن مرستیال ټیم کین په یو مرکې کې وویل چې ترامپ په مطبوعاتو الزام لګوي، په جمهوري غوښتونکو الزام لګوي. هغه وایي چې امریکایان شفاف انتخابات نشي کولی. ترامپ هر هغه چا پسې خبرې کوي ځکه چې پوهیږي چې ګټلې نشي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د امریکا هغه اداګانې رد کړې دي چې وایي کرملن په واشنگټن په مستقیمه توګه سایبر بریدونه کوي، او هغه الزامات هم رد کړې دي چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې روسیا د مداخله کوشش کوي. پوتین دغه خبرې په هند کې یو خبری کانفرنس ته وکړې. هغه ویل چې دغه الزامات په دې وجه باندې په روسیې لګول کیږي چې د امریکایانو توجه د ملک دننه مشکلاتو نه بلې خواته واړوي. او پرون د یکشنبه په ورځ د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې د یوې شو جنکو مور پلار راټول شول. دغه جنکۍ د بوکو حرام ډلې شاوخوا دوه کاله پخوا تښتولې وي او 13 اونۍ یې خوشی کړې.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن نه اوري. دا هم د دې خبرونه لمړی مطلب د پکتیا د ولایت یو شمیر ولسی او دینی مشرانو په یو غونډه کې د افغانستان د حکومت د خارجي سیاست نه خپل ملاتړ اعلان کړ، خو هغوی دا غوښتنه هم کړې چې د یو پایدار سیاسي نظام د جوړولو په خاطر باید په دولتي ارګانونو کې ژور اصلاحات وشي. پام وکړئ نور تفصیل زمنګ د خبريال ابراهيم رحيمي پر رپورت کې.
د غونډې ګډونوالو د افغان ولسمشر د بهرني سیاست په ځنګړي ډول د پاکستان په مقابل کې د هغلو وسنۍ پالیسۍ څخه هرکلی وکړ، او په دې برخه کې د ثابت دریز پاتې کېدو غوښتنه وکړه. غونډې ته ویناوالو په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو ظاهرا اشاره هغو خبرو ته وه په کومو کې چې کابل له ترهګرۍ سره د پیاوړې مبارزې لپاره له نړیوالو غوښتي چې پر اسلام آباد فشار راوړي. دوی په دې باور دي چې افغان دولت د بهرني سیاست لپاره خپل اوسنی دریسته دوام ورکړي، د پاکستان په ګډون د سیمې ټول هیوادونه د ثبات قایمېدو لپاره ګډې همکارۍ ته اړ ایستل کیږي. د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری
په داسې حالت کې چې وطن حالت ډېر سخت چالشونو سره لاس او ګریوان دي، هم په ملي سطح هم په خارجي سطح ورو ورو په خپل ستونزې زیاتېږي. او په خبره خو ادارا چیز همون دوستی که دخمن پاکستان دین جواب آتالوان او نروار طولن هم پا پاکستان بانده ده بیباروی ورس سرگل زیادی دوده.
د پکتیا د غونډې ګډونوالو د غرض په برکسل کانفرنس کې د 15 میلیارد ډالرو د مرستو راجلبولو ترڅنګ په کور دننه د هغو پرمختیایي کارونو هرکلی هم وکړ چې د اقتصادي پیاوړتیا لامل ګرځي. دوی د غرض د ملي یووالي حکومت له نیمګړتیاوو ډکو باله، مگر غږ یې پرې دا و چې د یو باثبات او پایداره نظام لپاره په دولتي ارګانونو کې پر ژورو اصلاحاتو غور وکړي.
ولې څنګه چې کورونه غورې باور وکړي په کابل کې ځینې کورونه جوړ شوي دي چې شخصي سوناګانې پرې جوړې کړې دي، باور وکړي په امریکا کې څوک نه لري. په دې غریب وطن کې یو کس چې درې کاله کمانډان دی امنیتي پاتې شو، هغه څنګه کولی شي یو څه لږ څه منځره کور جوړ کړي؟
همدارنګه ګډونوالو له دولت څخه وغوښتل چې د پکتیا د اجتماعي ستونزو د اساسي حل لپاره پر هغو ژمنو هم عمل وکړي چې لوړاندې ورسره کړي دي. پر دولت د دوی انتقاد او چې زیربنایي کارونو په برخه کې هیڅ غږ نه دی اوریدلی.
پکتیا ته د انتقالي برېښنا د رسد کار چټکول او ورسره ورسره د پکتیا کې د پکتیا د اوبو نه په استفادې سره د برېښنا د جوړولو ظرفیت موجود دی، نو د مچلبو په بند باندې ژر تر ژره کار پیلول هم زموږ د اساسي غوښتنو څخه ده. د پکتیا د زمینونو د مراقبت او د منو چارمغزو چمغوزو د پروسس د فابریکو د میوو د ساتنې لپاره د سردخونو مارکیټ موندنې او بازار ته یې پر وخت او سمه توګه د رسد لپاره پر مواصلاتي شبکو د پانګونې غوښتونکي وو.
د حکومت په ملاتړ یاده شوې غونډه کې پر طالبانو هم غږ وشو چې له وسله والې مبارزې لاس واخلي او د اسلامي حزب په څیر له سیاسي لارو چارو خپله مبارزه مخته یوسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د عملي کولو فرمان صادر کړی دی. د دغه قانون له مخې ټولې دولتي ادارې مکلفې دي چې د اطلاعاتو د طبقه بندۍ لپاره ځانګړي طرزالعملونه جوړ کړي. په مکړه له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له اوږد ځنډ وروسته څه باندې دوه کاله مخکې افغان ولسمشر توشیح کړ، خو لا هم د رسنیو کارکوونکي د دغه قانون د نه عملي کېدو له امله پر دولت نیوکې کوي. اوس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه قانون د عملي کولو لپاره په اوو مادو کې یو فرمان صادر کړی او له ټولو دولتي ادارو څخه یې غوښتي چې د محرمیت پر بنسټ د اطلاعاتو د طبقه بندۍ لپاره طرزالعملونه جوړ او پر وخت له رسنیو سره اطلاعات شریک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چیخانسوري چې نن یې په یو خبری کنفرانس کې د ولسمشر غنی فرمان لوست وویل
قانون د سراسي به اطلاعات نافذ بوده.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. د قانون د موادو د رعایت ترڅنګ او دقیقو او پر وخت معلوماتو ته په ښه توګه د خلکو د لاسرسي لپاره وزیران په مرکز کې دولتي مسؤلین او د ولایتونو والیان مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون په مشورې خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د محرمیت له لحاظه د معلوماتو د درجه بندۍ لپاره ګټور طرزالعملونه جوړ کړي. دغه راز په دې فرمان کې ټولو دولتي ادارو ته لارښوونه شوې چې اطلاعاتو ته د اسانه لاسرسي لپاره د دغو ادارو مسؤلین مکلف دي چې لږ تر لږه په میاشت کې یو ځل خبري غونډې جوړې او د خپلو اجراءاتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. په دغه فرمان کې له دولتي ادارو غوښتنه شوې چې د خپلې ادارې د ویاند او یو مرستیال په ګډون د دریو کسانو د اړیکو شمیرې له رسنیو سره شریک کړي ترڅو خبریالان په اسانۍ له دولتي ادارو څخه معلومات ترلاسه کړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په یوه ماده کې له رسنیو سره د محرمو معلوماتو پر نه شریکولو ټینګار شوی چې ډیری وخت د محرمو او ساده معلوماتو په توپیر کې دولتي ادارې له ستونزو سره مخ دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون غړي دانش کډوخیل په نننۍ غونډه کې وویل دا مهال دولتي ادارې د اطلاعاتو د طبقه بندۍ په برخه کې ځانګړې مقررې او لارښودونه نه لري او زیاته کړه چې د محرمو او عادي معلوماتو د توپیر په برخه کې له دولتي ادارو سره په ګډه د میکانیزمونو جوړولو ته چمتو دي.
موږ په دې وروستیو کې په دغه برخه کې له دولتي ادارو سره خپل کار پیل کړی او ان شاء الله په راتلونکو څو میاشتو که به مونږ ان شاء الله کده حکومت ملاتړ له مونږ سره وجود ولري مونږ په ګډه باندې وکولې سو د اطلاعاتو دغه طبقه بندي ستونزه حل کو. بیا به مونږ د ویندویانو سره بیا به مونږ د حکومتي چارواکو سره دا ستونزه نه سي دوی اغه فیصله عادی معلومات او د محرم معلوماتو تفکیر ونه سکړای.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون مسولینو پر دولت نیوکه وکړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو سره سم همکاري نه کوي او هیله یې خوده چې دغه فرمان په عملي کېدو سره د خبریالانو پر وړاندې پرتی ستونزې له مخې پورته شي. په همدې حال کې یو شمیر خبریالان پر دولتي ادارو انتقاد کوي چې پر وخت له رسنیو سره معلومات نه شریکوي او په ځینو مواردو کې د معلوماتو د ترلاسه کولو پر مهال خبریالان په دولتي ادارو کې له تاوتریخوالی سره مخ کیږي. په کابل کې خبریالان صوفیا محمد زئی او اسمت مرادی امریکا غږ ته وویل
معلوماتو ته د لاسرسۍ په برخه کې خبریالان ډېر ستونزې لري. په تېره بیا په هغو راپورونو کې چې تر ډېره حکومتي چارواکو پورې اړوند وي موږ په ډېر مشکلاتو سره کولای شو چې د هغوی غږ واخلو.
حکومت کې کوم ویاندویان چې دي که د مرکز کې دي او که په ولاتو کې دي دوی هیڅ وخت د خبریالانو سره د معلوماتو په وخت کې هیڅ همکاري نه کوي.
دغه راز خبریالان او له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د رسنیو د فعالینو د خوندیتوب په برخه کې حکومت پر بې پروايي تورنوي او وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوند دوسیې پر وخت نه څېړل کیږي. خو افغان حکومت وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په سلور ډیر شو ولایتونو کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کمیټو په کار پیل کړی او د خبريالانو پر وړاندې د توتريخوالي اړوند ټول دوسیې به په جدي توګه وسیړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
پرون د یک شنبه پرس په افغانستان کې د نابیناو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د ننګرهار د ولایت یو شمیر نابینا افرادو د سپینې امسا په نوم د یوې ځانګړې نړیوالې ورځې د لمانځلو غوښتنه کړې ده او له حکومتي چارواکو نه غواړي چې د هغوی لپاره د ځانګړي ښوونځي جوړ شي. په مکړه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
نابینایان یا نلیدونکي په جلال آباد کې د سپینې امسا په نوم د ځانګړي نړیوالې ورځې لمانځنې ته راټول شوي. دوه کسانې ترانه وایي او نورې په خورا مینه اوري. په غونډه کې راټول شوي نابینایان له 15 ډیر نه دي، له جامو او پیزار ښکاري چې ژوند یې له کړاوونو سره ملګری دی. دوی وایي دا ورځ په دې هیله لمانځي چې بنا انسانانې په ټولنه کې د ځان په څیر وګڼي. 15 کلن منګل اصلن د لغمان اوسیدونکی دی، خو دا وخت په جلال آباد ښار کې ژوند کوي.
خلکو نه دا وړم چې موږ په بند نوم په سپک نوم یاد نه کیا او په عذاب هم نه کیو هم نه ځورئ او موږ ته په درانه سترګه وګوري.
نو
خو څه اوس کله راته وړون وایي او کله په عذابول کوي، تیږو وارونه کوي، نور په عذابول کوي، بس دغه کار دغه هغه دي نو
د نابینایانو نړیواله ورځ ځکه د سپینې امسا په نوم نومول شوی چې دغه طبقه د همدې لکړې په وسیله د لارې لټون کوي. رسمي شمیرې ښیي چې د ختیځ زون په کچه لږ تر لږه 1300 نابینایان ژوند کوي چې له ډلې 160 ښځینه دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هغه اداره ده چې د نابینایانو لپاره د ژوند د اسانتیاو په چمتووالي کې کومک کوي. دوی ته د لیک لوست زده کړې ورښیي او د نورو چارو تر څنګ د سپورت او لوبو کولو زمینه ورته برابره کړي. نابینایانو ته د بریل په نوم هغه لیک ور زده کوي چې د کاغذونو د سوري کولو په وسیله لیکل کیږي او د ګوتو په لمس بیرته لوستلی شي. کوچنی سید اعظم د تیرو څو میاشتو راهیسې د بریل لیک په زده کړه لګیا دی.
د
نابینایانو لپاره د غزده کړې په منظمه توګه نه کیږي، ځکه خو نه لیدونکي له حکومتي ادارو نه د ختیځ زون په کچه د نابینایانو ځانګړی ښوونځی غواړي.
موږ دا غواړو چې موږ در په ختیځ زون ټول ختیځ زون کې یو مکتب نابینا ته پرانیستل شي چې نابینا ته زده کړه وکړي، نابینا ته د ژوند د نورو آینده سره خوانوالي. داسې فکر ونه کړي چې یو نابینا یا معلول یم، عام دروغ کسانو غوندې.
دوی وایي که زده کړې وکړي نو ځانونه به نیمګړي نه احساسوي. په ختیځ زون کې د سویډن کمیټې د نابینایانو د برخې مشر په زلغنی بشردوش چې په بریل لیک یې څو ټوکه کتابونه لیکلي وایي ډېرې منډې وکړي خو چارواکو یې د نابینایانو لپاره د ځانګړي ښوونځي غږ وانه ورېد.
یو څه اندازه سپورټ ته ضرورت لري چې دولت بیت موږ سره په دې عرصه کې بیت کومو کې چې عاقلن عاقلن یو ابتدایي مکتب خو بیت موږ ته جوړ کړي چې په دې ننګرهار کې دغه نابینایانو کولای شي چې د نورو روغو انسانانو غوندې خپل تعلیم وکړي او خپل ژوند روښانه وکړي.
خو د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي تر اوسه د نابینایانو لپاره د ګړی خوانځي غوښتنه نه ده شوی. محمد آصف شینواره د دغه ادارې ویان دي.
موږ به دا موضوع د پوهنې وزارت سره شریک کوو. د دې برخه کې کوم ځانګړی څنګه د مسلکي او تخنیکی زده کړو موینه چې ده، امیدوارم چې د دې په چوکاټ کې موږ د فارم د ځانګړي خوانځي د جوړېدو امکانات برابر کړو.
په افغانستان کې د نورو معلولي طبقو په څیر شته زرګونه نابینایانم لګڼو ننګونو سره مخ دي، خو د ډیرو په باور د ژوند سمون لپاره په حکومتي کچه شوی کار د نش برابر دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
او سپام وکړی وی مرکه تا چې پم دې اړه زمنګ همکاري نوشابه آشنا د همایون حکیمی په نوم یو 15 کلن نابینا محصل سره کړی دا. هغه د مرکه په شروع کې ویل
مننه په دې 15 کلو کې خو تو کله پورې څو کې تیر دی او نن هغه وخت نه ځان ته غنم زحمت واسم او په مبارزه بوختم. تو حتی کوم دې په خاطر چې دی عادي انسان په هاي دې ټولنه کې کار وکم او یعنی ځان په خپل کو باندې ودرم.
او لبر امر غدا نه لیدل د څه واسره سوزه ده چې ټول تاسو ته جوړي او لهغه جمله ماته ولې دې سوزه تر څنګه ما بیا فضل فای حاصل کړای او داس نو والے دې یا څه ډیر اوریدا او سم پرې بوختم خو هغه څه چې زه غواړم وو سم هغه څه نه يم درس پر لبر امر غنا
څه شی غواړی چې څه ووسی
زه غواړم یو کار کوم په دې ټولنه کې چې دغه توانایي نه چې ما ته خو په غره کړی او زه په خپل ځان کې لرم انرژي نیرو او ځواني لدينا حکومت خلق او ټول ملت د دماغ د ظرفیت په اندازه ګټه پورته کړي او زه د یو خدمت ګزار په حیث په ټولنه کې کار وکړم او د ټولو انسانانو په خدمت کې اوسم
د دغه هیلې د پوره کېدو لپاره حکومت څه کړي دي تاسو ته آیا یعنی د ماشومتوب نه کله چې تاسو زده کړه کوله هغه شرایط چې باید تاسو ته مهیا شوي وي مهیا او یا اوس دي کنه
په ورسوب کې چې ما خوانځر له سلوخ یو مؤسسه وایم یو دفتر او زه هم کولم او نور مبینه نه هم هم ټول څه خوانځي وای خو ورسره تر هغه چې زه لارم پانتین ته زه تقریبا هیڅ کا نه هم کړه به له هغه دفتر نه چې ما سره کار کوله سویدان کمیټه چې زه هم کړم په دې حق له حکومت له بعد مرغه په دې دوره کې لمونه کوم حمایت نه درلوده یا نور نو بینار نه خو د ماستری په ساریه کې چې اوس د فلان زدار کوم د دنیا په انتم کې د فلان لوس کوم درسم دغه تاسو د کار او ټولنیز کار وزارت معرفي کړم او اوس دغه تاسو درسم او د دې معرفت په نتیجه کې زه هیڅ نه ورکوم یعنی ماته یې ګورتي راکړي په انتم دنیا باندې
کله افغانستان په ساته وغږیږو تر ټولو لوی سنځه چې نابینایان ور سره مخ دي څه شي ده
په ټولنه کې د عامه پوهاوی نشتوالی تر ټولو لوی سنځه ده او د حکومت لخوا کم مهري او تقریبا د ادارات لخوا نه منل د نابینایانو په خاطر یو ډېر غټ سنځه ده چې دوی ور سره مخامخ دي او د زمینو نشتوالی یعنی نابینایان له بیکاری نه رنجوري نابینایان له نشته امکاناتو رنجوري او په همدې شکل په ټولنه کې یو فرهنګ نه دی پلای شوی چې د هغه په اساس ذهنیتونه جوړ وي او نابینایان د عادي انسانانو په صفت د خلکو لخوا ومنل شي
د خلکو نه څه هیله لري چې ولس عام خلک تاسو سره څه مرسته وکړي
خلکو نه د ما او د ټولو نابینایانو توقع دا ده چې خلک موږ د یو عادي انسان په حیث وپیژني هغه حقوق چې خپل لري او هغه حقونه چې ټول انسانان په ټولنه کې لري په دنیا کې په نړۍ کې هغه حقونه ټول یو نابینا هم لري او باید دغه حقونه د نابینا ته ورکړل شي او احترام شي خلکو لخوا د ټولنې لخوا د حکومت لخوا څو دوی د ناز او د احترام په پایله کې په خپلو پښو ودرېږي روحیه یې تقویه شي تحصیل وکړي تعلیم وکړي او نورو ته او ځان ته د خدمت او د نیک ژوند جوړولو جوګه وګرځي
ډېره مننه حکیمي صاحب کور ودان
سلامات
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د دنیا د پوهنتون د یو 15 کلن نابینا محصل همایون حکیمی سرم زموږ مرکه واوریدله د روغتیا نړیواله مؤسسه وای چې د شکرې زیات خوراک او استعمال په اصل کې د خلکو د چاقي سبب کیږي د امریکا غا خبريالې لیسا شلاین په دې باب د جنیو نه یو ریپورت لګلې ده چې دا د خلاصې تاستا دراورول کیږي
د نړۍ د صحی ټولنې په یو تازه رپورت کې ویل شوې دي چې په نړۍ کې په دریو کې یو تن د چاقي په تکلیف اخته دي او په 2014 کال کې تقریبا په ټوله نړۍ کې نیم میلیارد خلک به حد چاق وو د نړۍ صحی ټولنه وایي چې په تیر کال کې په ټوله نړۍ کې تقریبا 200 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو نه کم وو د خپل اصلي وزن نه زیات چاق شوي وو او په تیرو 15 کلونو کې تقریبا د دغو ماشومانو په شمار کې 11 میلیونه زیاتوالی راغلی دی د نړۍ صحی ټولنه وایي چې د دغو چاقو ماشومانو 50% په آسیا کې او 25% په افریقا کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د صحی چارو دغه دفتر وایي چې د غیر صحی غذایي رژیم له کبله هغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته شوي د هغې شمار همدا اوس په نړۍ کې تقریبا 20 میلیونو خلکو ته رسیږي او تخمین دا دی چې د دغو کسانو نه 1.5 میلیونه په کال کې مړ کیږي د نړۍ د صحی ټولنې یو لوړتبه مقام تیمو وقان ایوالو امریکا غږ ته ویلي چې په هغو شربتونو چې بوره پکې ده په هغې د مالیې زیاتول به د چاقي او د شکر د مرز په کمولو کې سخت مرسته وکړي. هغه وایي
If we increase the tax and that gets passed on to the consumers resulting in a 20% increase in price,
کچری مونږ مالیه زیاته کړو نو د هغې په نتیجه کې به نرخ کې 20% زیاتوالی راشي. بیا به تاسو ته دا معلومه شي چې د هغې په استعمال کې به هم 20% کمی راشي، او هم به د هغې په نتیجه کې دا تاسو ته معلومه شي چې د خلکو صحتونه به ښه شي، او د چاقۍ او د شکرې په ناروغۍ کې به هم کمی راشي. د نړیوالې صحي ټولنې د دفتر دغه لوړ مقام دا هم وایي چې په 2014 کال کې په مکسیکو کې په بورادارو شربتونو 10% مالیه زیاته شوه، چې د هغې په نتیجه کې د دغه شان شربتونو په استعمال کې 6% کمی راغی، او په خاص ډول د هغو نادارو خلکو په شمار کې چې ارزان بیه بورادار شربتونه بیسکل 10% کمی راغی. د نړۍ د سی ټولنې دغه رپورټ دا هم وایي چې هم د اوس په نړۍ کې په چین کې د هغو نارینهو شمار چې د حد نه زیات چاق دي 3.5 میلیونه، او د هغو شمار چې د حد نه زیات چاق دي 6.5 میلیونه ته رسیږي. په دویم نمبر کې امریکا راځي، او په امریکا کې د چاقو نارینهو شمار 1.1 میلیونه، او د چاقو ښځو شمار تقریبا 6.5 میلیونه ته رسیدلی دی. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه رپورټ کې د نړۍ خلکو ته د دې توصیه شوې ده چې د شکرې په استعمال کې د پوره احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې شکره په هر څه کې شته دی. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې تقریبا په متوسط ډول په یوې قاشوقې کچپ کې یوه قاشوقه چای خوري بوره، او د سهار د چای په یوې پیالې سیریل کې 4 چای خوري قاشوقې بوره موجوده ده.
د خبرونو لنډیز په داسې حال کې چې د ترکیې د ملاتړ لاندې وسوال جنګیالو د یک شنبې په ورځ د سوریې په شمال کې د داعش نه د دابک مهم سرحدي ښارګوټی ونیو. امریکا او د اروپا اتحاد انډیوالانو اعلان وکړو چې د سوریې د رژیم لخوا حلب د محاصرې د جاري ساتلو د امله په روسیې او سوریې باندې د بندیزونو د لګولو په امکاناتو باندې غور کوي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په اعلامیه کې ویلي دي چې د سوریې د حکومت د مخالفو لخوا د اسلامي دولت د ډلې نه د بیک د ښار د نیولو هرکلی کوي. د عراق دولتي ټلویزیون وایي چې صدر اعظم حیدر عبادی د موصل ښار د اسلامي دولت د ډلې نه د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو اعلان کړی دی. د امریکا جمهوري ریاست مقام ته د جمهوری غوښتون کې ګون کاندید ډونلډ ټرمپ وایي چې هغه د میرمن ملاتړ د لاس ورکړی دی، خو وایي چې خبری رسنۍ په دې کې لوی لاس لري، ځکه چې د هغه میرمنو دروغ الزامات خپاره کړي دي چې په ډونلډ ټرمپ باندې د جنسي حملو تورونه لګولي دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د امریکا هغه اداګانې رد کړې دي چې وایي کرملن په واشنگټن په مستقیمه توګه سایبر بریدونه کړي دي، او هغه الزامات هم رد کړي چې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې کوشش کړي. او پرون د یک شنبې په ورځ د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې د یوې شو جنکو مور پلار راټول شول. دغه جنکۍ د بوکو حرام ډلې شاوخوا 2 کاله پخوا تښتولې وي، او 13 اونۍ یې بیا پرېښودې.
او دا هم د دې خبرونې په پای کې د افغانستان د څو کلونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب په کابل کې د تودوخې لوړه درجه نن 6 او ټیټه 10 درجه ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 2 درجه ده. په مهترلام کې د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه 9 ده. په اسدآباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 15 ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه 14 درجه ده. په لشکرګاه کې د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 14 ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 12 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 5 او ټیټه 12 درجه ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3 ده. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 18 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 15 درجه ده. سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راګر دری خبرونه شروع کیږي.